ولس مشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو څخه د تسلیمۍ غوښتنه نه ده کړې، بلکې مذاکرات ترې غوښتي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته په روانو نامنیو کې مرګ ژوبله غوښتې ده. او د افغانستان ولسي جرګه وایي احتمال لري د دې جرګې د اوړي رخصتۍ دوه اونۍ وځنډېږي. درنو دوستانو، ستړي مشي په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زاج ملان د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره په دې نیم ساعته خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر ستوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ملکي وګړو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر نن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني سره د افغانستان د سولې پروسې او د انتخاباتو پر امنیت خبرې کړې، او د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمو کې ایالتي انتخابات پای ته ورسېدل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو نږدې دېرش ورځو کې تر 600 ډېر ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د رواني سرطان یا چنګاش میاشتې له پیله 200 ملکیان وژل شوي او تر 300 ډېر په افغانستان کې ټپیان شوي دي. ښاغلی تسل زیاته کړه،
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ شوی دی، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنی که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیر غند چې هغه ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا 600 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
لا هم په افغانستان کې د امنیتي پیښو قربانیان تر ډیره ملکي وګړي دي چې د جګړې شکل خواوی د شمیرو د ډېرېدو پړه پرې وبل اچوي. شاوخوا دوی اونۍ د مخه په دوحه کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو سطحه صفر ته ورسوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر نن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني سره د افغانستان د سولې پروسې، د افغانستان د راتلونکو ولسمشرو انتخاباتو او د توریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه بس او خبرې وکړې. د ارګ څخه په ویلمه کې راغلي دي چې جنرال کینټ مکنزي کابل ته په خپل سفر کې نن شنبه له ولسمشر سره په لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. په دې ویلمه له مخې دغه لوړپوړی امریکایي جنرال ویل دي چې امریکا متحده ایالات به د انتخاباتو د امنیت په برخه کې د افغان ځواکونو سره هر ډول همکاري ونس پموي. د دغه لوړپوړي امریکایي قمندان سفر داسې مهال کابل ته کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو استازو په خپلو خبرو کې پر بنسټیزو مسایلو د پرمختګ یادونه کړې ده. په دې اړه جزئیات ازادي راډیو د نورو خبرونو په ترڅ کې اوریدلی شئ. د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلي سیمو کې چې له افغانستان سره پر پولې پرتې دي، نننۍ ایالتي انتخابات پای ته ورسېدل. لا تر اوسه د لومړنیو نتایجو په اړه څه نه دي ویل شوي، که څه هم په رسمي ډول په دې انتخاباتو کې د ګډونوالو د شمیر په اړه رسمن اعلان نه دی سوی، خو سیمه ییزو رسنیو د رای ورکوونکو د اوږدو کتارونو انځورونه خپره کړي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې خپلو رایو کارولو ته په تمه ول. دغه اووه قبایلي سیمې چې تیر کال د خیبر پښتونخوا سره یو ځای سوي، په لومړي ځل د عمومي انتخاباتو شاهد دي. یوازې د همدو سیمو اوسیدونکو په دې انتخاباتو کې رای کارولای شوی. نږدې 3 میلیونه وګړي په انتخاباتو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر شول. د ایالتي انتخاباتو د دفتر یو ویان سهیل خان ویلي چې په دې ټاکنو کې د 1400 څوکیو لپاره 250 کاندیدان سیالۍ ته سره ودرېدل چې دوی ښځې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکو کښتۍ نیول کېدو په خبرګون کې ویلي چې اندېښمن دی چې ایران یو خطرناک لاره غوره کړې ده. جرمی هانت نن د جولای 6 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په خلیج کې پرونی اقدام داسې اندېښمنونکي نښې څرګندوي چې ایران ښایي یو غیر قانوني او د بې ثباته کوونکي چلند خطرناک لاره غوره کړې وي. د راپورونو له مخې دغه کښتۍ تیر ورځ په هرمز تنګي کې نیول شوې ده. جرمی هانت د جولای پر 6 پر ټویټر لیکلی چې په دې اړه د بریتانیا خبرګون به سنجول شوی خو پیاوړی وي. نوموړي زیاته کړې چې بریتانیا به د خپلې کښتۍ خوندیتوب ډاډمن کړي. ښاغلی هانت د جمعې پر ورځ هم خبریالانو ته ویلي و چې هیواد یې تر پوځي انتخاب پر ډیپلوماسي ډیر تمرکز کوي.
We're not looking at military options. We're looking at a diplomatic way to resolve.
دوی موږ د پوزي لارو پلاټکینه یو او غواړو یو ډیپلوماټیک لار ولټو څو دا وضعیت سمسي د ښکارا وایم چې دا باید حل سي. په خلیج کې د کشتیو تاګراته کاملاً ضروری دی. کله ازادي محدود سي ایران به تر ټولو لوی بایلون کوي. نو ځکه د دوی په ګټه ده چې هر څومره ژر وي دا وضعیت حل کړي. د بریتانیا ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او جرمني هم د ایران د اقدام غندلې دي. د ایران سپای پاستان انقلاب ویلي چې دغه برتنوي کشتي په نړیوالو سمندري مقرراتو د نه مراتولو لقبله په هرمستنګي کې نیول شوی ده. او د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی ځل دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا علي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شاهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیستمونه له مخ کې رسیدلي. ته خبرونه پای
دوستانو خبرونه ملزادې رادیو نه واوریدل تفصیل هر وخت موږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په دې نیم ساته ماسیګرنې خبري مجله کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله زموږ هدف دی او تر موږ هیڅوک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده نه لري. نوموړي نن د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل له طالبانو یې د تسلیمۍ غوښتنه نه ده کړې.
ما از طالبا خط تسلیمی نخواستیم، مذاکره خواستیم. آب و مندانه برای یک سول پایدار، اینا هم باید قبول کنن که همراه افغانی طرف هستن.
دا په داسې حال کې ده چې په روانو جګړو کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله تر بل هر وخت لوړې حد ته رسیدلې ده. د یې بي ادارې په وینا د سرطان په میاشت کې شاوخوا 600 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. له دې ملکیانو څخه یوه هم 26 کلنه حلیمه ده چې کابل کې د خپل ټپي زوی سرطان سره د وخت کې توی بي. دا له ګڼو ارمانونو سره له تخار ولایت نه کابل ته راغلی و څو د کابل پوهنتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي، خو کله چې د ازموینې ته لاړه له ازموینې بهر ورته منتظر خاوند او کوچنی زوی په چاودنه کې ټپي شول. دا دې ژوند ته کتنه لرو. د افغانستان ولسي جرګه وایي احتمال لري د دې جرګې د وړې رخصتۍ دوه اونۍ نورې هم وسنډېږي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم درلودل. افغان ولسمشر وایي سوله زموږ هدف دی او تر موږ هیڅوک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل له طالبانو یې د تسلیمۍ غوښتنه نه ده کړې، بلکې مذاکرات یې ترې غوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوي تر کومه چې طالبان وربند ونه کړي د سولې په اړه خبرې کول له شعار پرته بل څه نه دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په داسې حال کې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د سولې خبرې پیلېدونکي دي، تاوتریخوالی د دغه بهیر پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال وویل چې سوله د افغانانو بنسټیزه اړتیا ده او حکومت د سولې ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. دی وایي موږ له طالبانو د تسلیمۍ کوم لیک نه دی غوښتی، بلکې مذاکرات مو غوښتي، هغه هم باعزت او تلپاتې. دوی هم باید دا ومني چې دوی له هغو افغانانو سره مخامخ دي چې د سولې اراده لري. ولسمشر پر کابل پوهنتون حملې ته په اشاره سره وویل چې په عامه ځایونو او ملکي وګړو بریدونه په تمدن او دین برید ده، او هغوی چې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي له دینه بې خبره دي. ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د کلکې ارادې خبره کوي چې اوس لوال طالبان له افغان حکومت سره تر دې مهاله مستقیمو خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو په دې وروستیو کې په دوحه کې د افغان سیاسونو او طالبانو د غړو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې شوي چې د حکومت او خلکو هیلې راټوکولي. په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل تر کومې چې وسلوال طالبان ور بند نه کړي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي د سولې په اړه هر ډول هڅې او خبرې تر شوارا خو بل څه نه دي.
تا زمانی کې این گروه استراتژی جنگی خود را تغییر نده
دی وای تر کومې چې دغه ډله خپل جنگي ستراتیژي بدل نه کړي له جګړې لاس ونه خلی او اوربند نه کړي دا شن له افغان حکومت سره بین افغاني مذاکرات وکینې د سولې په اړه هر ډول خبرې کول منصبانګي خالي شوار او نړیوالو تفریب ورکول دي
حقیقت فریب دادن یا افکار عمومي دنیا است
خغل دانش وای ک طالبان فکر کوي چې ل امریکا سره د مذاکرات لاره توانیږي چې سولې ته ورسیږي دا یوازې یو خیال ده بلخو د سولې لپاره د ځوانانو موسسې د دوه د بن افغانی ناستې د ګډ پریکړې پاړه د ځوانانو د لیدلوري په نوم غونډه کې ل دغه پریکړې لیک د ملاتړ ترڅنګ د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو پر رول ټینګار وکړ د دغه موسسې رئیس بلال احمد نیازی ویل چې سولې ته د رسیدو په لار کې د دوه ګډ پریکړې لیک یو خبر مختک ده خو په دې برخه کې لا ډیرو هڅو او بن افغانی مذاکرات ته اړتیا ده خو په دوحه کې د بن افغانی ناست یو تنګډونواله انرکلی هنریار وایي که سهم طالبانو په دغه ناسته کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ژمنه وکړه خو بیا هم دغې ډلې په کابل او کندهار کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله خو طالبانو بیا په خپلو حملو کې ملکیانو ته د دوی لخوا د مرګ ژوبله اړولو موضوع رد کړې ده وصل وصال ازادي راډیو کابل
طالبانو ولسی خلکو ته په داسې حال کې د مرګ ژوبلې اړول رد کړي چې په کندهار کې په امنی قمندانۍ برید د لسګونو ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شو اخوا د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاشت کې له شپږ سوو زیاتو ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتي د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل په دغه میاشت کې دوه سوه ملکیان وژل شوي او له څلور سوو زیات ټپیان دي د ده په وینا ملکیانو ته مرګ ژوبله د وسلوالو طالبانو په بریدونو انتحاري حملو چاودنو او همدارنګه د حکومت پلو ځواکونو په بمباریو او چاپو کې اوړي نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې
په افغانستان کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روان مریض کال د سرطان میاشتې و خونړۍ میاشت وه او په دغه میاشت کې په جګړو عملیاتو او انتحاري حملو کې ګڼو بې ګناه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې د دغې ډلې مشر عزیز احمد اصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي او د جګړې ښکېلې خواوې په ملکیانو رحم ونه کړي ناوړه پایلې به ولري
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ سوی دی تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول یعنې که جګړه دا رقم روانه وي دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي دا به ډېر بد عواقب ولري مستو بشپړه توګه باندې دغه تیسې غند و چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګ بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا شپږ سوه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دوه سوه ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان
ښاغلی تسل وایي دا مرګ ژوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته سوي دي د سرطان په میاشت کې وسلوالو طالبانو په کابل کندهار او غزنی ولایتونو کې حمله وکړه چې تر ډیره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت دغه شان په دغه میاشت کې په بغلان لوګر وردګو او روزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې هم ملکیانو ته تلفات وخت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د کچې کموالی په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې جدي دي خو د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مسولیت ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
در موارد بسیار محدود در عملیاتو
نیرو هغوی په ډیرو کم مواردو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات اوختي دغه ستونزې ته مو رسیدګي کړي او هڅه کوو چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرجوب لیکا صفر تاریخ کاته کړو دا د دفاع وزارت په جدي لمړیتوبونو کې ځای لري وسلوالو طالبانو که څه هم ملکی کسانو ته په انتحاري حملو کې د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي خو د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې پله په افغان ځواکونو اچولې د روان مریض کال د سرطان په میاشت کې چې نن یې نه ویشتمه نیټه ده د ملکي مرګ ژوبلې کچه په داسې حال کې لوړیږي چې همدا میاشت قطر د سولې د بین الافغاني ناستې کوربه و د دغې ناستې په پریکړه لیک کې چې د نوموړي هیواد دوحې کې وشوه راغلي چې د جګړې ښکېلې خواوې به د تاوتریخوالي را کومولو لپاره په ملکی ځایونو کې حمله نه کوي
شپږویش کلنه حلیمه د خپل ټپیزوی سر ته ناسته ده وښ کې تویوي دا له ګڼو ارمانونو سره له تخار ولایت نه کابل ته راغلې وه څو د کابل پوهنتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي خو مخکې تر دې چې ازموینه ورکړي یو زورورې چاودنې د دې هغه زوی او خاوند ټپي کړ چې له دې سره یو ځای په دې سفر کې د دې د ملتیا په خاطر راغلي وه او له پوهنتون نه مخې ته د دې منتظر وه دا کابل پانتون جنوبی دروازې ته څیرمه د جمعې د ورځې په چاودنه کې اته کسان وژل شوي او درې دېرش نور ټپیان دي چې ټول ملکیان دي. تفصیل له ناجیې صافی اورو چې د حلیمې په غږ پیل کې.
زنگ زدم گوشیم اوکی نکردم، دوباره زنگ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که گفت که من حادثه کردیم، پایم زخم برداشته و بچه من.
حلیمه نومیدی، شپک ویشکال عمر لری او د واده سمره یو پینز کلن زوی دی چه هغه هم په چودنه که سخت چپی شوی. دا لگن و ارمان نسره لتخار ولیت زخه کابل تراغلی و چو د کابل پوهنتون د قضا د ستاش پازموینه که برخه وخلی. خو وای چودنه د دی چول ارمانونه لخور سره یو کلل.
از بسط آرمان آرزو و امیدی که داشتم این چند سالی که آمادگی استاج داشتم
لرده رو هیلو او آرمانون سر رغلم چو کلمه دقی از موینی تا چمتوال نیوله و او تر چولو لوی هیلو می داوه چه قضا بخی تراشم قبل وطن تا خدمت کرم خو مخی ترده چه از موینه ورکرم چوده نوشوه
سری پارچه امتحان برشینم که صدای بجار آمد.
د حلیمه میړه او زوی له پوهنتون څخه بهر د دې د ازموینې پای ته انتظار و. خو حلیمه وایي کله چې د خپل زوی او میړه له ټپي کېدو خبره شوه ورځ وربندې تیاره شوه.
همون لحظه جا بجا زنگ زدم شوهرم با پسرم ده
همغه شیبه مې میړه ته تلیفون وکړ. غږ یې ډېر زړه بوږنوونکی و. مې ویل چې زوی مې ټپي شوی نو زه ختمه شوم. زوی مې 5 کلن دی.
بچهګه کوم 5 سال است.
د حلیمې زوی حشام دا مهال د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی او د هغې په خبره میړه چې برسیرن ټپي شوی و د شنبې په ورځ له روغتون څخه رخصت شو. د هغه مالج ډاکټر حاجی عباس د دغه ماشوم روغتي حالت د قناعت وړ بولي. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې ورځې په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 3 دېرش نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په کابل کې د جمعې د ورځې حمله په لوی لاس د روزنیز تاسیساتو په نښه کول او یو جنګي جنایت بللی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د دوی معلومات ښیي چې دا برید وسله والو طالبانو کړی خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان بولي رسنیو ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري او نه هم بلې کومې ډلې دا مسؤلیت منلای دی. حلیمه د افغانستان له قضا غواړي چې د ازموینې په برخه کې ورسره مرسته وشي.
از قضا خواهش ما ای است که
له قضا زما یوازینی غوښتنه دا ده چې ما روحي او جسمي زیان لیدلی دی. دوه عزیزان مې چپیان دي. حال دا چې زه له یو بل لرې ولایت تخار نه راغلی یم. دلته مسافره یم او باید راسره د امتحان په پروسه کې مرسته وشي.
د افغانستان د سترې محکمې ویان امان الله ایمان بیا د حلیمې د غوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
مجبور چې امتحان ازموینه اخیستل شوې ده او بدبختانه دغه پېښرامه شوه چې موږ هم پرې متاسف یو. د امتحان ډېره تخنیکي پروسې مسؤلیت د کانکور د کمیټې سره وو، د امتحاناتو د کمیټې سره وو.
هڅه مو وکړه څو د حلیمې د ستونزې په اړه د لوړو زده کړو وزارت سره هم خبرې وکړو خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو یو ځل بیا په اعتراض لاس پورې کړی وای په هغه انتخاباتو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي. د کاندیدانو د شنبې په ورځ په داسې حال کې چې تور کالي اغوستي وو له لاسونو یې زنځیرونه تاو کړي وو او په پنجره کې وویل د حقونو د تامین په خاطر به له هیڅ ډول مدني حرکت نه لاس وانخلي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترض او خزینه کاندیدانو یو ځل بیا د خپل اعتراض غږ پورته کړ، خو دا ځل په یوه بله بڼه. دوی چې د شنبې په ورځ تور کالي اغوستي، له لاسونو یې زنځیرونه تاو او له یوې پرته نورو ټولو یې په شونډو پلستر لګولی، ویې ویل تر اوسه هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د دغو کاندیدانو له ډلې فرزانه فرهمند وایي:
خدا پنجره به خاطر کردیم که دای وطن
دا وای زانونمو د دې عمل په پنجرو کې بند کړل شي. په دې هیواد کې د بیان ازادي نشته او چاته د اعتراض حق نه ورکول کی. مونږ زانونه په پنجرو کې بند کړل شي، بندیانی په زنجیرونو مو زانونه وتړل او پر خلو مو پلستر ولګاوه چې بیان ازادي زنده شوه او مونږ غږ پورته کول ته نه پریږدي. او د زنجیر معنا دا ده چې پخې متړلې دي. د افغانستان له دولس ولایتونو دغه معترض او خزینه کاندیدانو سلور میاشتې مخکې وروسته له هغې د کابل په زنبق سلور لارې کې ولسمشری او سپیدار ماڼۍ ته نږدې د اعتراض خیمه ووهله چې د ولسي جرګې په بریالیو کاندیدانو کې رانغلې. دوی وایي داسې اسناد ورسره دي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې پراخه درغلي ښیي. دوی چې شمېر دولسو ته رسېږي پر خپلو موټرو یې تابوتونه هم ایښي وو. مرمن فرهمند چې د نورو په استازیتوب خبرې کولې پر موټرو یې د تابوتونو د ایښودلو هدف داسې بیان کړ:
تابوتی از دیموکراسی، تابوتی از عدالت، تابوتی از
د دیموکراسی، عدالت، اساسی قانون او د انتخاباتي کمیسیونونو تابوتونه چې مسئول دي او د انتخاباتو د قانون تابوت چې نقد شوی، نن مو دغه تابوتونه جوړ کړل. زموږ دغه حرکت ممکن یو کال یا پنځه کاله دوام وکړي او یو ځای به ځانونه ته اور واچوو.
بابا خود یک جای آتش پاد زدیم.
هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نه شو. دغه معترضو کاندیدانو د تیر اعتراض پر مهال څلورو یې شونډې ګنډلې او د نه خوړو اعتصاب یې کړی و. امنیتي ارګانونو شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دغو معترضینو خیمه د زنبق له څلور لارې ټوله کړه. د دغه معترضو کاندیدانو ځینو ویلي وو چې د کابل پولیس ورته خبرداری ورکړی وو چې یو ځانوژونکي د معترضینو پر خیمې د حملې نیت درلود. له دې امله دغه اعتراض باید پای ته ورسیږي. د ولسی جرګې انتخابات د تیر کال د میزان په اته ویشتمه او نهه ویشتمه ترسره شوله او نتیجه یې په دې دلیل چې درغلۍ پکې وې له څو میاشتو وروسته اعلان شوه چې له پراخو اعتراضونو او غبرګونونو سره مخ شوې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
نورستان د افغانستان یو لری پروت غرنۍ ولایت دی چې سختې لارې ورغلې دي. ډېر کله یې لارې تړلې وي، روغتیایي خدمات او نور پکې کم دي. د نورستان اوسیدونکي وایي د تیر کال د تلې د میاشتې راوروسته دغلته د یو روغتون د آبادۍ چارې چې پیل شوې وي په ټپه درېدلې، او کومو مزدورانو چې پکې کار کړی دوی وایي چې هغوی ته هم د ساختماني شرکت لخوا مزد نه دی ورکړل شوی. دا چې ولې او د دې روغتون نه بشپړېدو څه ستونزې پیدا کړي، روحلان وړي د سیمې ریپورت راکړي.
د پارون د قومي شورا غړي مولوي کریم الله ازادي راډیو ته وویل دوی هیله درلوده چې په پارون کې به د روغتون چارې زر پای ته ورسیږي او خلک به دې تناړ کېږي چې ناروغان د درملین د پاره سدآباد یا جلال آباد ته ورسوي. خو اوس چې د روغتون د رغونې چارې بند دي، دوی ناهیلي شوي دي.
ام سکار پاروش کان دے نیزان نہ بند تر اوسه پوری شروع نه دے او خلق خو واقعا په مشکلاتو کې دي چې کولی چې او صحي مجهز روغتون نه لري. نو خپل مشکل دي یو کوټه دی خو د کرایه کې نه لري، بل هغه خواته دی ډیر په مشکلو دی ګرمي کې خاص کر ته وګوره. دا څه
مولوی کریم الله له حکومت غواړي چې په یاد شرکت باید حکومت فشار راوړي څو خپل کارونه بیرته شروع کړي. د نورستان د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ژمي له پیل څخه شرکت کارونه بند کړي او د مزدورانو پیسې هم نه دي ورکړي.
دریش په تپې صدا کار د وزارت چې کوم حیات راغلی هغه ته تصدیق کړی دی. دې دا دویم لاس ورکړي دا پروژه نورو خلکو ته، ټیکادارانو ته، هغې خلکو کارونه کړي د هغوی پیسې هم پاتې دي. د وزارت پیسې سل دې خلکو ته پیسې نه دي ورکړي او پرته له هېڅ دلیل کار بند کړی کار. او دا مسله تر ادارې امور پورې هم رسېدلې. هلته ادارې امور ته هم غوښتي دي، وزارت ته هم غوښتي څو څو ځلې، خو عملا بس کار نشته. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د روغتون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي او شرکت ورسره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته خپل کارونه پیل کړي.
یو سلو شپږ اتیا میلیون افغانۍ باندې د دې قرارداد شوی دی. انشاءالله کوشش کوو چې څه کالي تکمیل شي او په قراردادي شرکت هم کافي فشار وارد کړی دی چې عاجل کار شروع کړي او په هیڅ صورت دې ته نه پرېږدو چې دغه کار کې سستي او کوتاهي وکړي او دغه کوم وخت چې کوټای کړی دی د هغه په مورید کې هم ټول ارګانونه خبر دی او کافی فشار ور باندې ورته شوی تر 99 کال شروع پورې هغه وخت لري.
په یاد روختون څه کم 200 میلیونه افغانۍ مصرف راځي چې د چارواکو پوینا په کې به د ناروغانو د پاره 50 بستر او نور اسانتیاوی رامسته شي. په اکثرو ولایتونو کې چارواکي همدا ګیله کوي چې ساختماني شرکتونو سره په کابل کې قراردادونه کیږي او هغوی سره رابطه لري چې ډیری وختونه د ولایتي ادارې څارنې ته هم ارزښت نه ورکوي او همدا وجه ده چې د شرکتونو څښتنان د وزیرانو او په کابل کې د ناستو چارواکو په ډاډ ساختماني کارونه د پروپوزل پرته په خپل خوخه تر سره کوي او کله کله داسې هم کیږي چې د آبادی پیسې له وخت وړاندې له حکومت او مرستندوی ادارو ترلاسه کړي او کارونه په نمایي کې پرېږدي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسو مراوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان ولسی جرګوي احتمال لري د دې جرګې د وولي رخصتۍ دوه اونۍ وځنډیږي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل د دې کار دلیل د جرګې لږ کار کول دي او په ځنډ د جرګې د کارونو پیلېدل دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګه هم وایي چې د دې جرګې خپل کارونه وروسته پایله او له امله یې ډېر اسناد د تسلیمېدو له تصویب پاتې شول، ښایي د وولي رخصتۍ ونه کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
سره له دې چې د قانون لمخې د افغانستان ملي شورا د اسد په لومړۍ نیټه د وړي رخصتي کوي، خو د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر نور غړي وایي چې احتمال لري دوی خپل رخصتي دوه اونۍ وروسته کړي. دغه تصمیم د کال په منځ کې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله نیول شوی ده. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل د کال د وسط بودیجه پرون ولسی جرګې ته راولېږل شوه، له دې امله موږ نشو کولی چې تعطیلاتو ته لاړ شو. بله د کمکارۍ له امله چې په تېرې دوه نیمو میاشتو کې رامنځته شوه ډېر موارد پاتې دي او ډېری وکیلان ټینګار کوي چې رخصتي ونه کړي. اساسي قانون هم حکم کوي چې موږ باید تعطیلاتو ته لاړ نشو. خاغلی عرفان وای ولسی جرګې ته 113 تقنینی اسناد پراته دي چې باید تصویب شي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ملي شورا غړي په کال کې دوه ځلې یعنی په ژمي او وړي کې رخصتي کوي. د ولسی جرګې د وړي رخصتي د اسد په لومړۍ پیل او د سنبلې تر 15 دوام کوي. دغه رخصتي په تیرو دورو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوې ده. د هیواد اکثر اوسیدونکو مخکې له دې ویلي چې د خلکو استازي د وړي او ژمي په رخصتیو کې خپلو سیمو ته نه ځي او د خلکو ستونزې له نږدې نه دي ارزولي. د ولسی جرګې ځینې غړي او پتیره غلام فاروق مجروح ټینګار کوي چې ډېری وکیلان په دې نظر دي چې رخصتي ونه کړي او خپل کارونه پر مخ یوسي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې هم ویلي دا چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ پیل کړل او ډېر اسناد ورته پراته دي، ښایي دوی هم رخصتي ونه کړي. د دغه جرګې د منشي مرستیال فیصل سمې وایي دی وایي له دې عمله چې ولسی جرګې خپل کارونه په ځنډ سره پیل کړل، احتمال لري موږ د اسد په لومړۍ نیټه رخصتي ونه کړو. 10-15 ورځې به کارونه ته ادامه ورکړو، د کال د منځ د بودیجې او د بودیجې د قطعې په خاطر. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د سور په شپږمه د دوه میاشتو ځنډ وروسته پیل شو او د ولسی جرګې د رئیس او اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر تاوتریخوالي هم نږدې دوه میاشتې دوام وکړ. د افغانستان ولسی جرګې په تیرو دوه میاشتو کې د اداري پلاوي د نشتون له امله هیڅ فعالیت نه درلود. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. په دې کې د خبرو شو مطالب او رپورټونو تفصیل هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. جاوید نعیمی در سره په بل نیم ساعت خبري مجله.